اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې د لسو بجو په خبرونه کې مو زه بشیر ګواخ هرکلای کوم. په دې غړي کې تاسو بیل بیل رپورټونه لرو، په سیمیزو چارو باندې هم تاسو تازه رپورټونه دراوړو، په نړیوالو مطبوعاتو باندې مو هم خبرو، په منځ منځ کې به تاسو خبرونه هم وړاندې کیږي، او د غړي په اخره کې به تاسو د خځو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي اوریدل شي. خو اول به نساء اجمل درته د یو خبر نو وایي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تیر ورځ په امریکا د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې شوې دي. د تعلیم مبارزې ملاله یوسفزی غوښتنه کړې ده چې د تورو سپوزي خرچې د ماشومانو د وړیا تعلیم لپاره مرستو ته ځانګړې کړي شي. او د سعودي عرب چارواکي وایي چې د جون په 26مه په کویت کې د برید سره تړاو لرونکي درې تنه یې نیولې دي. اوسته خبرونه تفصیل، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي تیر ورځ د افغان حکومت او د طالبانو استازي پر دې خبره سلا شوې دي چې د افغانستان د سولې او ثبات د بهیر لپاره به خبرو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي د غوښمنو پر بنیاد چې پاکستان به د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره مرسته کوي. تیر ورځ د پاکستان په قربتوب په امریکا د دواړو خو ترمنځ خبرې وشوې. خبرپاڼه سیادوي چې په دې خبرو کې د چین او امریکا استازو هم برخه اخیستې وه. د بهرنیو چارو وزارت تر مخه د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ به دویمه غونډه د روژې میاشتې نه پس کیږي. بلخوا د ارګ لخوا پرون په خپرې شوې خبرپاڼه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی په حواله ویل شوې دي د دې لیدنې هدف د دوامداره خبرو پیل او د باور رامنځته کول دي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش کمانډان د غمرستیالو 15 نور وسلوال وجل شوي دي. د ملي امنیت د ریاست لخوا پرون په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د داعش ډلې کمانډان ګلزمان د خراسان ولایت لپاره د یادې ډلې دویم لوی کمانډان و. خبر پاڼه سیادوي چې د ملي امنیت ریاست په افغانستان کې د داعش د وسلوالو پر ضد ځانګړي ځواک هم جوړ کړی دی. د کاپیسا د خصو چارو ریاست په دی ولایت کې د یوې خزینه پولیسي په کور حمله کوونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د کاپیسا پولیسا نفس ګل چې پرون په حمله کې زخمی شوی و په روغتون کې بستر ده. په دې حمله کې د نفس ګل زوی وجل شوی دی. د کاپیسا د خصو چارو رئیسی سفورا کوهستانی پرون مشال ریډیو ته ویلي دوی ډیر افسوس کوي چې د داسې زړورې افسرې په کور د شپې حمله شوي. نوموړی زیاتوي داسې حملې پر دوی بد اغیز کوي خو دا پیښې د دوی د هڅو مخنیوی نشي کولی. د کاپیسا امنیتي چارواکو ویلي دي چې څلور حمله کوونکي هم نیولي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي دي غیر جانبدار صحافت او مخ پر ودې مدني ټولنه د ولسواکۍ د پرمختګ لپاره مهمه ده. د یونام لخوا پرین مشار ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هایسم پرین په کابل کې د مدني ټولنې له فعالانو او خبریالانو سره ولیدل او د ولسوالو ډلو لخوا دوی ته د ورپېښو ګواښونو پر موضوع خبرې وکړې. نیکولس هایسم ویلي دي افغانستان کولی شي چې پر خپلې مدني ټولنې او رسنو اویاړي خو اړتیا ده چې چارواکي ټول هغه لازم اقدامات ترسره کړي چې تر ګواښ لاندې مسلکي اشخاص خوندي کړل شي او هغه کسان چې دغه ګواښونه کوي باید وننګول شي. له سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزه او د نوبل د سولې جایزه ګټونکي ملاله یوسفزی پرون د نړۍ له مشرانو غوښتنه وکړه چې د تور وسو پوځي خرچې د ماشومانو د وړیا تعلیم لپاره مرستو ته ځانګړې کړي. د ملاله یوسفزی د اداري ملاله فنډ په حواله هر کال د وړیا تعلیم لپاره 9.5 بلین ډالر پکار دي. ملاله یوسفزی پرون د ناروې په اوسلو کې نړیوالې غونډې ته وویل چې په 8 ورځو کې 9.5 بلین ډالر په پوځي اخراجاتو لګول کیږي. ملاله چې د جولای په 12مه نیټه به د 13 کلونو شي د جون په میاشت کې د نړیوال بانک له مشر جیم یونګ کیم سره په مستقله توګه د پرمختیا هدفونو لپاره پراخ مرستو خبرې کړې وي چې د روان کال په وروستیو میاشتو کې به اعلان شي. ملالۍ پرون ویل چې د دغو مقصدونو له لارې به په وړیا توګه سیکنډري یا د های سکولونو تعلیم ورکول یقیني کړل شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغیرینی پرون ویلي دي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ خبرې به سوروسي دوام ولري. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو استازو ترمنځ به د خبرې د هغې ټاکلې مهلت نه وړاندې جاري وي چې مخکې هم دوه ځله غزل شوی دی. فدریکا موغیرینی دا خبرې په ویانا کې کړې دي. ایران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو د سوروسو راهیسې خبرې کولې چې د جولای د اووم نیټې د نیمې شپې وړاندې د تهران د اټومي پروګرام په سر یو حتمی تړون ته ورسیږي. په عین حال کې امریکا ویلي دي چې له ایران سره اټمي پروګرام په سر شوی د 2013 کال عبوري تړون تر 13 جولای پورې غځول شوی دی. په سعودي عرب کې چارواکي وایي چې د جون په 16مه نیټه په کویت کې په یو جومات له برید سره تړاو لرونکي درې رونه یې نیولي دي. چارواکي وایي چې دا درې رونه د سعودي عرب سره تعلق لري او په یاده پیښه کې 16 تنه وژل شوي وو. د کویت په یو ښار کې د شیاګانو په جومات د ځانمرګي برید پړه اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه. سعودي خبري اژانس د کورنیو چارو د وزارت په حواله ویلي دي چې په درېو واړو مشکوکو کسانو کې یو تن د کویت له پولې خافیجي سره نږدې رست لاغي نیول چې پر امنیتي ځواکونه ډزې کولې. دویم تن یې په کویت کې نیولی او درېیم مشکوکه تن یې د سعودي په جنوب مغربي ښار طائف کې نیولی دی. وروستۍ خبر دا چې د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او خفه شوو مشرانو د یونان وزیر اعظم ته یو بله مکه ورکړې چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان په اقتصادي توګه د دفاع کېدو نه وژغوري. د یونان وزیر اعظم په دې کې پاتې راغلی و چې پرون په یو غونډه کې د پراخو اصلاحاتو جزئیات د اروپا مشرانو ته وړاندې کړي. د خبرونو پای.
پرودونکو تاسو مشال ریډیو او ریل انیسا اجمل څخه مو خبرونه اوریدل. په دې غړو کې بعد نور ریپورتونه درڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. افغان حکومت د پاکستان په منځګړتوب اسلام آباد سره نږدې په مری کې افغان طالبانو سره د سولې مذاکرات کړي. آیا دا خبرې به نتیجه ورکړي؟
نتیجو پاک ڈمنگ آزادی سے بدے کامیاب انحصار پاکستان سر گئی سے پورے کرا گرا پاکلا افغانستان سر تعلقات پاکلا پاکستان کی یو پالیسی میرا
جګړو او پوځي عملیاتو بې کوره کړي. خلک قبایلي سیمو کې خپلو کورونو ته واپس ستنېدل شروع شوي دي، خو دوی هلته د کوم خاص کار روزګار امید نه لري.
یو خخ کولی کاروبار و نو مونږ به هغه باندې خخ کولی گزارا کېدله، خو که چېرته څوک ځي هلته کې یا مونږ پس هلته ځي نو مونږ هېڅ هم نشي کولی. نه هلته دوکان شته دی چې مونږ هلته لاړ شي، فلحال د یو مودې پورې مونږ کاروبار نشي کولی.
او په تاندې هیلي اونیزه خبرونه کې به د افغان سیاستوالي او لیکوالي ساحره شریف د ژوند ترڅنګ ځینې نور موضوعات واوري. نور رپورټونه هم شته موږ سره اوسئ. اوریدونکو د دې غړي لومبي رپورټ ته ورځو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون مری کې د دوی په منځګړتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو کې دواړه غاړې د باور په زیاتولو افغانستان او سیمه کې د امنیت راوستلو لپاره په هلو ځلو کولو سلا شول. د یاد وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې بل داسې ملاقات به له روژې وروسته د دواړو خواوو د خوښې په کوم ځای کې کیږي. پاکستان وایي په مذاکراتو کې د امریکا او چین استازي هم موجود وو. دې خبرو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او د طالبانو یو مشر ملا عبدالجلیل اخوند د خپلې ډلې مشري کوله. رابعه اکرم خان یې تفصیل لرته وایي.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا مری کې د افغانستان حکومت او د افغانستان تحریک طالبان ترمنځ د نهې په ورځ یو غونډه شوې ده چې پکې د امریکا او د چین نمایندو هم ګډون کړی دی. خارجه چارو دفتر خبر پاڼه وایي چې په غونډه کې ګډون کوونکو په افغانستان او منطقه کې د امن په اړه د مجموعي خواهش اظهار کړو او په افغانستان کې امن او مصلحت په لړ کې په طریقې کار یې هم غور وکړو. خبر پاڼې په وینا چې غونډه کې ګډون کوونکو مذاکرات جاري ساتلو باندې اتفاق کړی دی او بله غونډه په اتفاق رائے د روژې میاشت میاشتې نه پس پکیږي. د خارجه چارو دفتر خبر پاڼه کې لیکي چې د افریقایانو ترمنځ په دې خبره هم اتفاق وشو چې هر اړخ به د امن لپاره پوره اخلاص او عزم سره کار کوي. په دې ملاقات کې د ټولو قواو ترمنځ د اعتماد ساتې په ضرورت هم زور ورکړی شو. خارجه چارو دفتر خبر پاڼه زیاتوي چې پاکستان په افغانستان کې امن پسې کولو او مفاهمتي امن لپاره د دې ملاقات میزبانی وکړه او دا په دې لړ کې د پاکستان د کوششونو برخه وه. د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي موږ د ملګری ملتونو په شمول د هغه نورو شراکتدارو مننه کوو چا چې افغانستان کې امن، استحکام او ترقۍ لپاره د خپلې حصې کردار لوبولی دی. د ذکر ده د ګل په ورځ یو افغان چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ایډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی او د طالبانو په استازیتوب ملا جلیل اخوند په دې غونډه کې ګډون کوي. واضح دی د خارجه چارو دفتر ویان قاضی خلیل الله تیره هفته په خارجه چارو دفتر کې هفتهوار خبري غونډې ته ویلي وو چې پاکستان افغانستان کې امن او مفاهمتي عمل کې مدد کوي. یاد دی طالبانو د افغانستان حکومت سره مذاکرات شروع کولو نه مخکې د غیر ملکي پوځونو د انخلا شرط لګولی وو. دا دې هم یادوي چې په دې وروستیو کې قطر، چین او ناروې کې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ ملاقاتونه شوي وو.
له رابعه اکرم خان څخه مو د پاکستان اسلام آباد سره نږدې په مر کې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د پرنیو مذاکراتو تفصیل واورېده. پرون داسې ویل کېدل چې دا خبرې به په اسلام آباد کې وشي، خو نن د پاکستان حکومت دا واضح کړل چې دا خبرې د اسلام آباد سره نږدې په مری کې شوې دي. پاکستان تر هغې وروسته د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو کوربه دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستانه دې وروستیو کې غوښتي وو چې د افغانستان د سولې لړ کې دې عملي ګامونه واخلي. د سیاسي چارو کارپوهان اسلام آباد سره نږدې مری کې شوې دا خبرې مهمې بولي. دوی په همدې حال کې دا هم وایي چې که پاکستان کې د ملکي حکومت او پوځ پالیسی ووی نو دا مذاکرات نتیجه ورکولی شي. زبی شفق نور تفصیل درته وایي.
د سیاسي او سیمهیزو چارو ځینې کارپوهان د پاکستان د حکومت لخوا په پایتخت اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو اترو د زمینه برابرولو هرکلی کوي. په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان لپاره ګټور بولي او ټینګار کوي چې پاکستان باید دا زمینه ډېره پخوا برابره کړې وای. په اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ لیدل کتل تر هغې وروسته کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سمو د مخکې له پاکستانه غوښتي ول چې د افغانستان د سولې په پروسې کې د رښتینې مرسته او په پاکستان کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې د والو او د غوی د مشرانو په ضد عملیات وکړي. په عین حال کې د پاکستان او افغانستان سیاسي چارو سرونکو په اسلام آباد کې د پاکستانی حکومت لخوا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو زمينه برابر او هرکلی کوي. د سیاسي او سیمهیزو چارو افغان کارپوه سمی یوسف زی په دې اړه وویل،
پاکستان خپل د حالات سره مخامخ دی چې د طالبانو بریدونه دي ور باندې کېدل یا په وزیرستان کې خپل عملیات شروع کړي دي، خو تر هغه حد پورې چې دی د طالبانو نظام ته په خپل هیواد کې خطر ګڼي، تر هغه حد خو دوی کوشش کوي چې طالبان دي هغه یا لمنځ یوسي یا سره خبرې وکړي یا داسې حالت راوړي چې د حکومت خلاف جګړې ونکړي. آیا د افغانستان امن د دوی په ګټه ده؟ نو که وګورو زه په خیال د افغانستان امن د پاکستان په ګټه وي او د پاکستان د اقتصاد لپاره، د پاکستان د ولس لپاره، د خلکو لپاره هغه په ګټه تمامېږي. او هر هغه هیواد چې په ګاونډي هیواد کې جګړې وي، مشکلات وي، یا د طالبانو یا د نورو جګړه مارو ډولو جګړې وي، ظاهر خبره ده د هغوی منفي اثرات په ګاونډي هیوادونو باندې لویږي.
دغه افغان پلاوی په داسې حال کې اسلام آباد ته راغلی چې ویل کېږي تر دې مخکې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د چین په اړوند چې هم ملاقات شوی دی، خو آیا په اسلام آباد کې به د دواړو لورو ترمنځ مخامخ خبرې ترې څه نتیجه ورکړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د سیاسي او سیمهیزو چارو سرونکی شمیم شاهد وایي،
دا یو ډېره ښه خبره ده چې پکار ده چې پاکستان د لس کال وړاندې کړی دی، ډېر آیا درست آیا ډېره تباهي وشوه په دې منځ کې. د نتیجو پاک ده موږ دا ویلی شو چې کوم افغان دولت چې کوم دی هغه د پاکستان نه ډېر زیات هجوم لري، د دې کامیابۍ ډېر زیات انحصار د پاکستان د دولت د پالیسیو سره دی. د بده مرغه تر اوسه پورې د ترهګرۍ پاکلا، د افغانستان سره د تعلقاتو پاکلا او د شم د بشردې په حق لا باندې اوس پورې په پاکستان کې یو پالیسی نه ده.
دا یادونه ورته چې په دې وروستیو کې پاکستان بیا بیټینګار کوي چې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د خبرو اترو ملاتړ کوي او په دې لړ کې به خپل مرستې جاري وساتي.
د سولې پر لور
خپل خاوره
امر غواړو، امر غواړو.
یا
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمنه نجوان د سرنست
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي
موږ ته اندو مې دي نور نو غوړی چې موږ به ګنا ځمنو کتابو ته ته کینی ټول تخپل پلو غوړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري
اوریدونکو د سولې پر لور خبرونه کې تاسې د مذاکراتو خبرو اترو له لارې د شخړو په حل باندې د مختلفو خلکو خبرې اوریدل شي دا ځل پکې د تشدد اغیز پر ماشومان باندې موضوع څېړل شوې ده او د خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې په ویب سایټ باندې شته تاسې له هغه ځایه اوریدلی شي او هلته لوستلی هم شي وستاسو یو رپورت دراورو په دې روسیو کې له قبایلي سیمو څخه د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک خپل سیمو ته ستنېدل شروع شوي دي حکومتي چارواکي داوه کوي چې دوی ته یې په خپلو کلو کې د بحالۍ انتظام کړی او سهولتونه ورته برابر کړي دي خو واپس اتلونکي ډېر خلک په دې اړه اندېښنې لري مشال ریډیو سره خبرو کې ځینو وویل چې له بې کوره کېدو مخکې د دوی ښه ښه کاروبارونه وو چې اوس یې د بیا بحالۍ ډېر امید نشته دی مجید بابر په دې اړه رپورټ جوړ کړی
د سرکاري شمیرې تر مخه دا مهال د بېلابېلو قبایلي سیمو نه څه د پاسه 15 لکه خلک بې کوره دي خو د تېرو څو میاشتو نه د ځینو قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک په جزوي توګه خپلو سیمو ته ستنېږي حکومت وایي چې د راتلونکي کال تر جولای تر میاشتې د دغو ټولو بې کوره شوو خلکو ستنېدل یې په پلان کې دي پوښتنه دا ده چې دغه بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه شي نو د خپلو کورنو د خصمانۍ لپاره به څه کوي د جنوبي وزیرستان د میرعلي نه بې کوره شوی انور الله د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
کلال تری پکل کې روزدار و زمونږ او بل زمکه باغونه دي هغه کارونه دي او اوس چې بیا لاړ شي هلته کې اوس خو هغه هر څه ختم شوي دي زمونږ په سوچ کې ناراضي مونږ صدا سے اندازہ نه لګی چې مونږ بیا لاړ شي هلته بیا وې استکل بالکل خو چې لاړ شي دا غي چې کوم دا رښنه راکوي هغه رښنه باندې گزاراوي فی الحال
د خیبر قبایلی سیمې د تیرا واجد علی چې په دې نګدو کې خپل سیمې ته سره د کورونا سن شوي دی وای چې روزګار په هغه صورت کې شروع کېدای شي چې خپل سیمه ته تګ راتګ په خلاص مټ کېدای شوی د دې په خبره تیرا ته تګ داسې دی لکه چې بهرني هیواد ته څوک سي
سامانونه خو خود نشي وړلای چې داسې سړی روان شي کنه نو هغه په خپل باندې هم نشي تللی هغه نه مکمل ویزا او ویزا سیستم پاړي کنه لکه سړی بهر ملک لا روان وي او هغه ویزا پاسپورت داسې نه وي کنه نو هغه بهر نه پرې کیږي دا شرط کار دی چې میدان نه داخلي کې نو سبا پورا مکمل خپل هغه کوي د سند برابر وي دا به بل برابر وي ارني وره دي کنه
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو منور شاه وایي چې د میرعلي د بتاسو بازار کې یو خانداني دکان وو چې د ټوله کورنۍ خصمانه پرې کیده خو اوس نه هغه دکان شته او نه هغه بازار
کوم ورونه دي مردر دا هغه دکان ولته کې او هغه ته مملکه مطلب چې سامان وروړو د دې مطلب د خرڅولو یو ښه کول کړو بار و ټول فیملی چې تقریبا مونږ 23-24 کسان جوړیږي د خپل فیملی نو مونږ هغه باندې ښه کول گزارا کېدل او کچرتا څوک زیل تک یا مونږ په سل تزي نو زیر خبره دی مونږ یې سم نشي کولای نه الته دکان شته دی ته وای چې را سړی لاس کې الته دکان جوړ کو څو کاروبار شروع کو ما ظاهر خبره ده چې مونږ تل تلاش په حال د یو مودې پورې د یو وخت پورې مونږ کاروبار نشي کولای مونږ بغیر دا مونږ جاب لسی مونږ بغیر د روزګار وی مونږ مطلب ده چې کار روزګار نشي کولای
دا چې د دغوستنو شو کډوالو لپاره په اقتصادي توګه حکومت کومه تګلارې لري او کنه د دې پوښتنې په جواب کې د قبایلی سیمو لپاره د نظم د ادارې فاټا سیکریټ ویان فضل الله وای چې حکومت په دې لړ کې یو شمیر پروژې په پام کې لري
حکومت سره د اقتصادي دغه د بحالۍ د لپاره مدروان دي په گورنر هاوس کې زموږ د گورنر په فبراير کې غونډه وشوه هغه کې د میټینګ کې زور ورکو چې زموږ په قبایلی سیمو کې د 15 انډستریال سټیټس چې دی هغه د جوړ کړی شي چې په هغه کې زموږ چې کم ینګ ځوانان دي کم ینګ کول لري چې هغه ته د روزګار مواقع ملاوي شي او د دې نه علاوه چې زموږ ای آر کے ایف توي اکنامیک ری وایټلایزیشن ان خیبر پختونخوا ان فاټا نو دا د فاټا کې ځان له یو پروګرام روان دی چې په دې کې واړی واړی قرضې هم ورکوي.
د فضل الله په خبره حکومت په قبایلي سیمو کې د ځایي منډیانو او بازارونو د بیا بحالۍ لپاره هم یو جامع پلان لري.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم 11 بجو
حجرا
په 1:30 بجا
ستونزه او سرکار
په پاوباندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا وسوري دلای شي. په پاکستان کې مذهبي اقلیتونه وایي چې د دوی لپاره د ودونو د رجستریشن قانون نه موجودیت له وجې د دوی ودونو ته قانوني حیثیت نه ورکول کیږي. دوی وایي له دغه وجې د ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. اقلیتونه غوښتنه کوي چې دوی ته د لړکی قانون سازي وشي. په همدې حال کې د اقلیتونو سره تعلق لرونکي حکومتي چارواکي او د قامی اسمبلی غړي وایي چې دوی د لړکی د قانون جوړیدنې ډیر کوششونه کړي خو په خوا وخت کې کومه نتیجه نه ده ورکړې او اوس یې داسې امیدونه پیدا شوي دي چې کوم دغه رنګه یو قانون به جوړ شي. انیسا اجمل یې نور تفصیل درته وایي.
په پاکستان کې اقلیتونه وایي تر اوسه د ودونو په اړه څه قانون نشته چې له وجې دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د اقلیتونو د اتحادیې مشر شمون الفرد ګیل وایي په پاکستان کې اندوان، سکان او عیسایان د ډېرې مودې راهیسې د حکومت غوښتنه کوي چې د دوی ودونو ته د قانوني حیثیت ورکړل شي.
په هند کې چې د مسلمانانو د ودونو لپاره څنګه قانون شته نو هغسې په پاکستان کې د هندوانو لپاره تر اوسه نه دی جوړ شوی. په پاکستان کې د اقلیتونو د نکاح رجسټریشن اقلیتونه د حکومت په لومړیتوبونو کې نه دي شامل او تر ډېرې مودې راهیسې پر دې موضوع خبرې شوې دي خو دې لړکې هیڅ قانون سازي نه ده شوې.
د ګل پرست د پاکستان د سټینډینګ کمیټې په یو غونډه کې هم د اندوانو د ودونو د قانون پر موضوع خبرې شوې دي. په پیښور کې د ټولو اندوانو د ټولنې مشر هارون سربدیال وایي چې د پاکستان حکومتونه نورې معاملې زیاتې مهمې ګڼي او اقلیتونه یې له پامه غورځولي دي. نوموړی زیاتوي چې بهر هیوادونو ته د تګ، د ښځې خاوند بیلیدو او یا د دویم واده خبره راشي نو اقلیتونه له ډېرو مسلو سره مخ کیږي.
ټولنه مخ کې خو دې کې څه زموږ سره جواز نشته دي چې آیا زموږ چې کوم واده شوی خلک دي دا وی واده شوی دی او کنه دی. ټولنه مخ کې خدا دی چې قانوني حیثیت نشته دی. نکاحنامه په کم کم ځای کې د کم کم ځینو کې چې په کار راځي نو زمونږ هغه نشته دی. فرض وکړه چې موږ بل ملک نه بهر ځو او هغه ډاکومنټیشن کې چې کم ځای کې نکاحنامه پروف په تور په کاریږي هلته نشته دی. سرکاري محکمو کې چې زمونږ چې هغه یو میرټ ته چې دی میرټ سټیټس والا سړی ته چې کوم پرویلیجز ملاویږي هغه نکاحنامه نه دی د پاره نشي کېدی. همدغه سې شناختي کارډ جوړولو کې او بیا پاسپورټ جوړولو کې همدغه سې چې بار هغه
د پاکستان پیپلز ګوند غړي رامیش لال چې د اندوانو د ودونو قانون لپاره په قومي اسمبلی کې بلونه هم وړاندې کړي دي وایي په پاکستان کې د اندوانو د ودونو د قانون په لړ کې حکومت سنجیده نه ښکاري.
موږ په 2002 کال کې بل وړاندې کړی وو خو هیڅونه شول. له دې وروسته هم موږ قومي اسمبلی کې بلونه وړاندې کړي دي. مرکزی حکومت وایي چې اوس اختیار صوبو سره دی نو باید چې صوبایي حکومتونه قوانین جوړ کړي. نو کچرته د دوو صوبو لخوا هم یو قرارداد مخې ته راغی نو بیا مرکزی حکومت د هندوانو د ودونو په اړه قانون جوړولی شي ځکه چې دا شان به د قانون د ټول پاکستان لپاره یو وي.
د شمون الفرد ګیل په خبره دا مهال یوازې د اندوانو د ودونو د قانون لپاره خبرې روانې دي. باید چې د ټولو اقلیتونو لپاره قوانین جوړ شي. خو د خیبر پختونخوا د اقلیتونو وزیر سورنګ سنگ وایي چې دوی د ټولو اقلیتونو د ودونو په اړه د قوانینو په لړ کې وزیر اعلی او دغسې نورو حکومتي چارواکو سره خبرې پیل کړې دي او تمه ده چې ډېر زر به د لړ کې قوانین جوړ شي.
نن پورې دا چې आवाज اوچت کړ نو کله چې आवाज اوچت شو په هغه باندې خبرې روانې شوې. اوس ما په خپل باندې سمري لیږلې دا سی ایم صاحب ته کې هندو میرج ایکټ، کرسچن میرج او سکھ میرج ایکٹ یو درې میرج دی. او چې کله هلته راواته واپس راشي نو په دې کې به بیا مونږ کې نو د دوی لیډر هغه هغه چې کوم توافقات کې هغه چې کوم غواړي سم طریقې سره غواړي هغه طریقې کریډر به ډراپ تیار کړي به سمې ته به پیش کړي.
یاد دي وی چې په دې رستیو کې ځنې اندوانو مشال لیډیو ته ویلي وو چې د بد امنۍ او د اقلیتونو د حقونو نه لرلو لوجې پاکستان پرې خودو ته اړ شي.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدلی شئ.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم سره یو تاندې هلی خبرونه تاسو ته د دې غړې په اخره کې وړاندې کو. په داسې حال کې چې په کوټه کې وخت په وخت پر هزارګانو وسلوال بریدونه کیږي، د دې ټولنې یو ماشوم وایي پر ویرونې بریدونو او زورونې سربیره به د اهلي تشیع هزارګانو د حقونو لپاره غږ پورته کوي. کربلایي محمد ابتهاج په دې وروستیو کې د برطانیې په مشرانو جرګې یا هاوس آف لارډز کې په کوټه کې د هزارګانو د ژوند په اړه یو کانفرنس ته وینا کړې ده. ابتهاج هغه ماشوم ده چې د وسلوالو په برید کې د کورنۍ څلور غړي وژل شوي دي. زمون همکار پامیر ساحل ور سره مرکه کړی دا او دا رپورټ یې جوړ کړی.
کربلایی محمد ابتهاج د کوټه اهل تشیع هزاره دی چې وایي کده خپل حقونو لپاره ونه جنگیږي نو وژل کیږي.
اگر مو جنگ نکنی مو پښتمش دیګه.
د 2014 زیږیز کال د جنوري پر 28 وسلوالو د بلوچستان لمستون سره نږدې د هزاره زیارت کوونکو پر هغه بس بمی برید وکړ چې له ایران کوټه ته روانو. په هغه برید کې له 25 زیات هزارگان وژل شوی ول او تر هغه وروسته هزارگانو احتجاجي ناسته پیل کړه او تر درو ورځو یې د خپل مړو له خخولو انکار کاوه. دولس کلن محمد ابتهاج د جون په اخر کې د برطانیې د مشرانو جرګې یو کانفرنس ته وینا وکړه. له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال نوموړي د خپل وینا مقصد روښانه کړ.
زما د وینا مقصد دا و چې نړۍ په کوټه کې د هزارګانو له نسل وژنې خبره کړه.
محمد ابتهاج وایي دی په کوټه کې پر هزارګانو د وسلوالو ډلو بریدونه نسل وژنه بولي. لده مې پوښتنه وکړه چې آیا دا د ده په څیر د یوه ماشوم ذمهواري کېدای شي چې د هزارګانو د حقونو لپاره هلې ځلې وکړي او که څنګه؟
یو ماشوم چې مور، نیا او دوه خویندې په ظالمانه ډول د ده د سترګو مخې ته وژل شوي وي او کشر رور، ماما او دی په خپله زخم ژوبل شوي وي او یو ماشوم چې په مسلسله توګه یې د خپل ولس وژنې لیدلی وي باید غلی کیننی.
محمد ابتهاج د 2014 زیږیز کال د مستونګ په بمی برید کې ژوبل شوی و. په هغه برید کې د ده کشرۍ خور ردا وژل شوی وه. نوموړی نن هم پر فیسبوک د خپلې خور انځورونه شریکوي او یادوي. د مرکې پر مهال مې چې د ده د احساساتو پوښتنه وکړه نو ژړغونه شو. ابتهاج وایي هزارګان ډیموکراټ او تعلیم خوښوونکي خلک دي ځکه وژل کیږي.
هزارګان ځکه په نخښه کیږي چې مونږ تعلیم پلوي، ډیموکراټ او ازادي پالا یا لیبرال خلک یو. تر بندیز لاندې یوې وسلوالې ډلې تل د هزارګانو د وژنې پړمنه دي.
لشکرې جنگوي وسلوالې ډلې په کوټه کې پر هزارګانو د یو شمېر بریدونو پړمنه لې. محمد ابتهاج زیاتوي پر ویرونې او ځورونې سربیره و د خپلو خلکو د حقونو لپاره له مبارزې لاس وانخلي.
زما ټولنه له ګواښ سره مخامخ ده. د دې ټولنې د یو غړي په څیر به تل خپل غږ پورته کوم. زما پلار د کورنۍ غړي او زما ټولنه زما ملاتړ کوي چې نه یوازې د هزارګانو د حقونو لپاره مبارزه وکړم بلکې د ټولو ځپل شوو خلکو لپاره آواز پورته کړم.
په تیرو کلونو کې پر اهل تشیع هزارګانو په وسلوالو بریدونو کې سلګونه کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي.
مدرسې اوسنی عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. او اوس هم د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. له انیسا اجمل بعد د دې وخت د خبرونو لنډیز وره.
پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي تیر ورځ د افغان حکومت او د طالبانو استازي پر دې خبره سلا شوې دي چې د افغانستان د سولې او ثبات د بهیر لپاره به خبرو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته پرالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ تیر ورځ د پاکستان په قربتوب په عمل کې خبرې وشوې چې پکې د چین او امریکا استازو هم برخه اخیستې وه. بلخوا د ارګ لخوا پرین په خبرې شوې خبر پاڼه کې د افغان ولسمشر اشرف غني په حواله ویل شوي دي د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د لیدنې هدف د دوامدارو خبرو پیل او د باور رامنځته کول دي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش قومندان دغه مرستیال او 15 نور وسلوال وژل شوي دي. د ملي امنیت د ریاست لخوا پرین په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د داعش ډلې قومندان ګلسمان د خراسان ولایت لپاره د یادې ډلې دویم لوی قومندان و. د کاپیسا د خصو چارو ریاست پر دې ولایت کې د یوې ښځینه پولیسې په کور حمله کوونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د کاپیسا پولیسا نفسګل چې تېر ورځ په حمله کې زخمي شوې وه په روغتون کې بستر ده. په یاده پیښه کې د نفسګل زوی وژل شوی دی. د سواد سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزه د نوبل د سولې جایزه ګټونکي ملالی یوسفزی پرون د نړۍ له مشرانو غوښتنه وکړه چې دا تو ورځو پوسی خرچي د ماشومانو د وړیا تعلیم لپاره مرستو ته ځانګړې کړي. د ملالی یوسفزی د ادارې ملاله فنډ په حواله هر کال د وړیا تعلیم لپاره 9.5 بلیون ډالر پکار دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګریني پرون ویلې دي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتور هیوادونو ترمنځ خبرې به څلور ورځې دوام ولري. او د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او خپه شوو مشرانو د یونان وزیر اعظم ته یو بله موقع ورکړې ده چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان په اقتصادي توګه د تباه کېدو نه وژغوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې له انیسا اجمل مو د خبرونو لنډیز واورید. اوس به زموږ همکار سراج ظهیر درته د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د ادارې غټ ټکي وایي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې په ټول پاکستان کې د پشکال د بارانونو لړۍ پیل شوه او پرون د نهې په ورځ د خیبر پختونخوا په ځینو علاقو او په پنجاب کې بارانونه وشو او د دې بارانونو له کبله د شپږو کسانو د مرګ خبرونه هم راغلي دي. ادارې وړاندې لیکي چې دې دوران دریای چناب باندې د 9 جولای پورې د سیلاب خبرتیا ورکړې شوې ده. نو که په دې تناظر کې وکتل شي نو د پاکستان المیه دا ده چې تر اوسه پورې حکومت د سیلابونو او قدرتي افتونو نه د بچ کېدو لپاره هیڅ بندوبست نه دی کړی. نن هم هغه پخوانی نظام او پخوانی طریقه روانه ده او د دې په وجه باندې هر کال د سیلابونو له وجې تباهي کیږي او له کبله یې د اربونو روپو زیان اوړي. خو وفاقي او صوبایي حکومتونو د دې لپاره سو مکمل بندوبست ونه کړو. خو کله چې تباهي وشي نو دوی بیا منډې تړلې جوړې کړي. ادریا اخري کلی کې په ټوله دنیا کې بارانونه هم کیږي او سیلابونه هم راځي خو هلته له اوله د خبر یا نظام موجود دی او د هغه ځای حکومتونو هم داسې انتظامات کړي دي چې د سیلابونو نه زیان نه رسي. نو په پاکستان کې هم د سیلابونو او بارانونو اوبه محفوظ کولو باندې د اوبو کمښت هم لري کېدای شي او خلک له تباهۍ هم بچ کېدای شي. نو باید چې د دې لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي شي. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپل اداري پروژه کې د لوډ شډنګ په معامله باندې لیکلي او وایي چې د لوډ شډنګ په معامله کې که یو طرف ته په واپډه باندې ذمواری راځي نو بل طرف ته په صوبایي حکومت هم ذمواری پرې وځي. دریو وایي چې دا وخت په خیبر پختونخوا کې کوم لوډ شډنګ روان دی چې د ټولې صوبې خلکو په احتجاج لاس پوري کړی دی. که د دې مسلې د حل لپاره واپډه او صوبایي حکومت سنجیده ګامونه پورته کړي نو دا مسله به حل شي. دریو وړاندې لیکي باید چې صوبایي حکومت د مرکزي حکومت سره کښېني او د صوبې لپاره د بجلی چې کومه فارموله ده چې په هغه حساب ترې بجلی واخلي. ځکه چې کوم څیز په کومه صوبه کې پیدا کیږي لومړی پرې د هغه ځای د خلکو دی او د دې سره سره د واپډا سره په شریکه د بجلی د غلا د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه هم پورته کړي چې د بجلی غلا بند شي او خلک پوره پوره بلونه ورکوي نو داسې به دا مسله په خشن هواره شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو له امریکا خبریدونکو مجلې نیشنل انټرسټ لیکلی دی چې دا سهکاري چې دا ور هم د پاکستان دفاعي بجټ په ډیرو حوالو سره د تیرو کلونو د بودیجو په څیر دی. په تیرو ټولو بجټونو کې دوه خبرې مشترکې وي. لومړی دا چې د پوځ لپاره چې څومره بجټ ایښودل شو پوځ لا غیر ډیرې پیسې مصرف کړي یا لګولې دي. همداراز په تیرو کلونو کې چې د پوځ لپاره څومره بجټ ایښول شوی و، دا کال د تیر په شان یو ځل بیا د هغوی بجټ زیات کړل شوی دی او بیا ډیر دی. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکلي مخکې لدی چې داعش وسلوله ډله یا اسلامي دولت وسلوله ډله په افغانستان کې یو فریق جوړ شي او لوی امنیتي خطرې رامنځته کړي. په کار ده چې افغان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي تر څو د یغیتوب مخه ونیول شي. د دواړو مقالو غټکی له اسرار محمد څخه اورو.
امریکای مجله نیشنل انټرسټ چې پکې پر نړیوالو اړیکو لیکنې کیږي، د دې په یو مقاله کې راغلی دی امریکایي چارواکي او څیړونکي با په خاموشۍ سره د پاکستان د ټول او په خاصه توګه دفاعي بجټ څارنه کوي، ځکه چې د امریکا ځنې مهمې ګټې له پاکستان سره تړلې دي. پاکستان ته په هیواد دننه او له بهره د خطرو دفاع کول دي. د پاکستان د قومي ګټو د پرمختګ لپاره ضروری ده چې دا هیواد د قومي سلامتیا لپاره یو متوازن پیاوړی او شفاف دفاعي بجټ ولري. که څه هم د پاکستان د مالیه وزارت د 2015-16 کال د مالی بجټ ټول دستاویزات نه دي خپاره کړي، خو چې کوم معلومات مخې ته راغلي دي ښایي دا بجټ به هم په ډیرو حوالو د تیرو کلونو د بجټ په څیر وي. په دې ټولو بودیجو کې دوه خبرې مشترکې دي. لومړی دا چې د پوځ لپاره څومره بجټ ایښودل شوی و، پوځ له هغې زیاتې پیسې مصرف کړي دي، او دویمه دا چې د پخوانیو کلونو په څیر روان کال هم د پوځ مصرف زیات دی. د بجټ د شمیرو له مخې په 2014-15 مالي کال کې د هیواد په دفاعي چارو او خدمتونو $40 مصرف کړي وي، کوم چې د هغه رقم نه $200 میلیون زیاتې وي کوم چې د تیر مالي کال په بجټ کې د پوځ لپاره ایښودل شوی و. په مقاله کې راغلی دی د 2008 کال نه راپدویخه لکله نه چې پاکستان په لومړي ځل د هیواد د بجټ په اړه مناسب او بنیادی معلومات ورکول پیل کړي دي، نو د پاکستان پر پوځو خرچې د دفاع لپاره د مختص کړل شوي بجټ نه زیاتې مخې ته راغلي دي. په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت ایجنډا د هیواد اقتصاد مستحکم کول دي، نو په ورته ډول بجټ نه زیاتې خرچې ډېرې مسلې زیږولی شي. بلخوا فارم پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د طالبانو مرستیال مشر ملا اختر منصور د داعش وسلوالې ډلې جوړونکي او مشر ابوبکر البغدادي ته په یو استول شوي خط کې خبرداري ورکړي چې د افغانستان له جنګه ځان لري وساتي. د ده په خبره هڅېنه چې په افغانستان کې د دوی د روان جنگ په اړه مسلمانان له ذهني ګډوډۍ سره مخ شي. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د داعش ډلې مخ په زیاتېدونکي وسلوال طالبانو ته له افغان دولت سره د یو سیاسي مفاهمت ته په رسیدو کې مشکلات پیدا کولی شي. په دغه خط کې داسې ښکاري چې مولا منصور په لیوالتیا سره دا وضاحت ورکوي چې طالبان په افغانستان کې خپل مشن سره وفادار دي او داعش ډلې ته هیڅ ضرورت نه لري. په مقاله کې راغلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د داعش ډلې وسلوال په زیاتېدو دي، په کار ده چې په دې هیواد کې یاغیتوب په بیړني ډول په پوځي یا پر امنه توګه د له منځه یوړل شي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ او تاسې له اسرار المؤمن څخه د دوو مطبوعاتي کتنو د مقالو غټکی واوریدل. یو امریکایي مجلې نیشنل انټرسټ مجلې د پاکستان په دفاعي بجټ باندې لیکنه کړې وه، او بلخوا فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې په رامنځته کېدو او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو سیاسي جوړجاړي په اړه باندې لیکنه کړې وه. د سره اړوند خبره دا هم درته دریاده کړو چې نن د مشال ریډیو په خبرونو کې تاسې واورېدل چې په اسلام آباد سره نږدې مری کې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ پرون مذاکرات شوي دي. د دې مذاکراتو په اړه باندې چې کوم رپورټونه راځي هغه ټول په مشال ریډیو .com باندې شته دي، تاسو یې له هغه ځایه اورېدلی او همداراز کتلی شئ، او په خپرونو کې هم له مشال ریډیو اورېدلی شئ. که فیسبوک ته لاسرسی لري نو د فیسبوک نه هم زموږ خپرونو ته لاسرسی پیدا کوي شئ. او اوس هم لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په نن ورځ باندې تاسو د مشال ترڼا لاندې بحث هم وړاندې کیږي، په هغې کې د افغانستان او پاکستان په موضوعاتو په سیاسي موضوعاتو باندې خبرې کیږي.
د مشال ترڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان سوالی بے شک چکا
دیر سخت را گاری تیرا یہ ہر چکی
مستقل مسلسل تعلیم ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو سم د وادي سره سم تاسو ته د تاندې هلې خبرونه دروو. د ورپکې د میرمن کلتوري بهیر په اړه باندې خبرې شته. د دې بهیر په نوم د افغان ښځو شاعرانو لیکوالانو د ټولنې درې غړي به د جولای په څلورویشتمه نیټه د شارې په نړیواله میله یا فیسټیول کې د ګډون لپاره لندن ته ورځي. په دغو کې یوه ساحره شریف هم ده. ساحره شریف هم په افغانستان کې سیاستواله ده او هم لیکواله او شاعره ده. هغه وایي چې په دې کانفرنس کې به د افغان میرمنو په کلتوري او ادبي ژوند خبرې کوي. د دې پروګرام جوړونکي فرخنده اسد درازه چې وایي
اوریدون کو پتان دی اہل خبرونه کې موزه فرخنده اسد هر کلی کوم. د نن پتان دی اہل خبرونه کې به واوري د افغانستان د خوځو د یوې کلتوري ټولنې غړي په روانه میاش کې د شاعرۍ په یوه نړیواله میله کې د ګډون لپاره لندن ته ځي. د میرمن کلتوري بهیر په نوم د افغانستان د ښځو شاعرانو او لیکوالانو د ټولنې درې غړي به د جولای په 23مه نیټه د شاعرۍ په یوه نړیواله میله کې د ګډون لپاره لندن ته ځي. په دغو کې یوه ساحره شریف هم ده. ساحره شریف د نوړاندې هم په خوست ولایت او نورو سیمو کې د ښځو د خیر ښېګړې او په خاصه توګه په کلتوري برخه کې کار کړی دی. ساحره شریف وایي په افغانستان کې نامنیو او جنګونو د ښځو ژوند تر ټولو زیات متاثر کړی دی.
د افغان میرمنو موضوع چې دا په ټول تاریخ کې د افغانستان په تاریخ کې دا وا دا او ویبه خو په دې وروستیو لسیزو کې دا د انتقالي حکومت نه را په دی خوا کله چې نړۍ افغانستان ته نظر افغانستان ته متوجه شول او افغانستان هم په داسې مرحله کې و چې سیاسي نظامونو بدلون هرله پسې لکه مجاهدین راغلل او بیا طالبان راغلل پسې انتقالي حکومت راغلل. په دې کې سره دې نه چې ټولو ټولنې ته ټول ولس ته زیان ډېر ورسېدو خو په ځانګړې توګه میرمنو ته د هرې خوا نه زمونه ډېر زیات ورسېدل او د نړیوالې ټولنې او پخپله د افغان ټولنې لخوا د ښځو مسلې ته زیاته توجه نه وګرځېده. نو دې توجه او د ستونزو ته پام د ستونزو په ګوته کول او بیا د ستونزو لپاره د حل لاره او د حل لارې په ترڅ کې د مبارزې په ترڅ کې چې بېلابېل په بېلابېلو بڼو پایل وشو نړیوالو ټولنو د مختلفو انجمنانو له لارې د مختلفو لارو نه د بشري حقوقو له لارې نه د میرمنو د ښځو د حقوقو له لارې نه شکر د احترام لپاره بیا خپل ځوانانو په سختنه دوی
دا چې دوی د میرمن کلتوري بهیر دغه ټولنه څنګه جوړ کړه او د دغه ټولنې له لارې دوی د افغان ښځو او نجونو ادبي هلو ځلو لپاره څه کار کوي په ځواب کې ساحره شریف وایي
شخصا کله چې زه د مهاجرت نه بیرته افغانستان ته راغلم او خپل ولایت ته لاړم او د دولت په چوکاټ کې ما دنده وخت چې هغه د ښځو چارو ریاست چې ما ته په غاړه راوستل شو البته د انتقالي حکومت نه را په دې خو بیا کله چې د ښځو چارو وزارت جوړ شو بیا تاسو خبرې چې د هر ولایت کې یو ریاست جوړ شو د دې په ځای د فرهنګي مسایل ما چون ډېره پخوا ما سبقات لرله د کله چې زه په افغانستان علوم اکاډمۍ کې یو ریسرچر په توګه ما کار کوو هلته هم د ښځو په مسله ما کار کوو او ما خپل علمي ډیګري اخیستلو لپاره دا کار پیل کړو د ښځو په برخه کې وه د ښځو سیاسي حالات اقتصادي حالات ټولنیز حالات کې په چون د تاریخ د افغانستان کې وو آئین د آریانانه نیولي د دې ښوونه او روزنه کومه خوانه ورزنه څه ډول خوانه ورزنه دې مبارزې دا شاعران لیکوالان دې تفسیر وکړل او علمي توګه د سټ په خوازما
سائر اشرف وای په افغانستان کې د لسیزو جنگونو که څه هم د خوځو په ژوند منفی اغیز کړي خو خوځو بیا خپلې دغه مسلې کورنۍ دي او کوټولنیزې د شعر په ژبه کې بیان کړي او اکثره یې په یوه ټپه کې د خپل ټول ژوند حال ویل دي.
چون په بل کې زموږ سره داسې رشته چې دوی خپل عیني ستونزو سره مخ دي، زموږ بهیروالې په خپله بهیروالې هم د دې ټولنې غړي دي، دلته خپله دوی هم د ستونزو سره مخ دي او شاوخوا کې نورې مېرمنې چې ژوند کوي هغه ناخوالې که کلتوري ناخوالې دي. مثلا پښتنو سیمو کې مکتب ته اجازه نه ورکول، کار ته کول ته اجازه نه ورکول، یعنی نور حقوق چې په شرعي لحاظ او په افغانستان کې د اساسي قانون یا د نورو مدني قوانینو خو پرت کې هغه حقوق چې ښځو ورته شوي دي هغې هغه ښځو ته نه ورکول. د دې تر څنګ نور مشکلات هم شته په افغانستان کې، لکه هر سیاسي نظام چې هغه نظام ته ځانګړی پالیسي درلود، ځانګړی سیاست درلود چې په هغې کې هغه تجربه مېرمنو ته رسېدلې ده. په مثال په ډول طالبان کله چې راغلل، تاسو ټوله نړۍ په دې باندې خبر دي چې ښځې مطلق په کورو کې راغلې، دوی نه هر ډول حقوق واخیستل شول. نو دلته شعر شعري په اصطلاح نه ده بند شوي، دوی د شعر په ژبه همدا ناخوالې راخیستې دي، همدا سیاسي ناخوالې راخیستې دي، د شعر په ژبه، د لنډۍ په ژبه، د نثر په ژبه، د وړو پر ادبي پرچو په ژبه، دوی دا اوسې لیکلې راتلونکي نسل ته پرېښي. همداسې په کلتوري لحاظ ستونزې کې ښځې افغان مېرمنې ورسره مخ دي. مثال د دوی د خوښې پرته د نجونو ودول په کمپین کې ودول، مثلا کمپین کې لوړ سړي ته دغې ودول یا وړوکي ماشوم ته دغې ودول، په بادو کې ودول، په پیسو خرڅول، دا ټول هغه کلتوري ستونزې دي چې دوی دا څوک چې قلم په لاس وي ټول دغه ډېرې لوی ستونزې د شعر په تور بیتونو کې راټولې کړې. خو ډېره لوړه محتوا سره همداسې نورې اقتصادي ستونزې لنډۍ مثلا سوالین کې معلوم نه دي، مګر باسواده مېرمن هم د کور کې ناسته اقتصادي ستونزو له وجې مثلا هغه اقتصادي ستونزې چې د ژوند شریکې دې ته مجبور کړی چې کور او کلی پرېږدي، مثلا بل هېواد ته متاثر شي لاړ شي د اقتصادي ستونزو رافقول لپاره. مثلا هغه مېرمن هغې ته په انتظار ناستې ده کلونه کلونه، مګر د خلینه یو لن او صفو صفو مقالې لیکل کېږي، سرونه لیکل کېږي، مګر هغه د سواده مېرمن د پورته شوې په یوه لنډۍ کې د ټول بشکې دي په څو بیتونو په تاسو کې هغه خپل درد نورو مېرمنو ته نورو خلکو ته او نورو ټولنې ته ښکاره کړی. نو دا هغه مسئله دي چې ولیکل شي هم او ونه لیکل شي هم دغسې سینه په سینه به دي، داسې نظر پاتې کېږي لکه څنګه چې
دا چې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړي به په دغه کانفرنس کې د افغان نجونو او ښځو ادبي هلې ځلې څنګه نړۍ ته وړاندې کوي، په ځواب کې ساحره شریف وایي
بالکل موږ منفي متاسفانه منفي ټکي په خپل کلچر او فرهنګ کې لرو، مثبت ټکي هم لرو. موږ ملي احساسات لرو چې هغه ملي احساسات په ښځه او په نر کې شته دي، چې د شعر په ژبه ټول په تل د تاریخ کې ټول نړۍ ته ښکل ده. هغه ملي احساسات چې په افغانستان په ښځه او نر کې په ځانګړي توګه ښځې چې مثلا د ښځو د ښځو په توګه د ښځې احساساتو نظر راګېږم، د شپږم پیړۍ نه تر دېګه پورې افغان مېرمنو د وطن دوستۍ، د هېواد دوستۍ، د بشر دوستۍ په دې برخه کې ډېر حماسي شعرونه لري، ډېر په حماسه کې برخه اخیستې ده. ډېر ظالم او دیکتاتور نظامونه هم قبل ژبه راپورته شوي د نړیوالو استعمارګرو په وړاندې خپل ډګر توپ کتلی. خپله همدې هېواد ته چې موږ ځو، د دوی تاریخ د افغانانو سره د دوی درې جګړو کې د ښځو ونډه په ادبیاتو کې، د ادبیاتو په ژبه، د دوی مبارزه، همداسې موږ ډېر نور مسایل لرو چې په پښتني کلچر او فرهنګ کې د ښځو برخه په هغه کې ډېره قوي ده. یعنې ښځو ته په درنښت کتل شوي دي، سره د دې نه چې دا که چېرې د افغانستان تاریخ ته تاسو نظر واچوئ، د ملال تاریخ ته تاسو وګورئ، د ژنو ډېر پخوا تاریخ ته تاسو وګورئ، چې ښځو ته د ښځو حماسې ته، د ښځو برخې اخیستنې ته، هم په اسلام په ډګر کې، هم د پښتنو په معاصر او منځنی تاریخ د ښځو ونډه ډېره روښانه ده، ډېره په ډاګه ده او مثالونه یې لرو. طبیعي خبره ده چې موږ چلته لاړ شو، په دې باندې به موږ وغږېږو چې افغانستان مېرمنې سره د ځینې ستونزې لري، کلتوري، اقتصادي او سیاسي ستونزې به ولري، مګر دوی دا شهامت لرلی دی چې دوی په ډاګه حتی په دا یوویشتمه پېړۍ کې هغه شعرونه چې د افغان مېرمن نه پاتې دي، د نړیوالې ټولنې د داخلي نه په افغانستان کې چې پراستي امریکا ده، هغه ځینونه چې په مېرمنو باندې شوي دي، دوی په ماشومان باندې شوي دي، هغې په مقابل کې هم دوی چوپ نه دي ناستې. دوی داسې همدا ځوانې لیکوالې، ځوان شاعرانې په دې یوویشتمه پېړۍ کې دوی داسې ځینې ویلي دي چې د افغانستان د ښځینه برخو تاریخ یې جوړ کړی دی. نړیوالو ټولنې یوې خوا نه د افغان مېرمنو په نوم دوی سره مرسته کړې ده، بلې خوا نه یې نظامي برخه کې او امنیتي برخه کې دوی باندې ظلمونه هم شوي چې د هغې ظلم په مقابل کې پښتنه مېرمنه چوپ نه ده ناسته. راز یې پورته کړی شعر یې ویلی، همداسې د طالبانو په نظام کې کله چې د دوی په مقابل کې دوی باندې د دوی حقونه پکې لاندې شوي. نو دا طبیعي خبره ده چې موږ هم خپل کلچر کې مثال کې د ښځو په وړاندې مثبت ټکي هم لرو، منفي ټکي هم لرو، هم په سیاسي لحاظ، هم په ټولنیز لحاظ. نو او ښه خبره دا وي چې هم د ټوکنه یادونه وشي، هم منفي ټکونه، او د پښتنو مېرمنو باید دا شي چې
دعوا د دې اونۍ تاندې هیلې خبرونه چې تاسو واوریده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلیم پکو گورے نو تب ادارہ احمد گل فنکار سکھ زمیندار صحبہ اپنے غریب
دا پختنوں پر خاور نام نے دا ہنرمندان و ہلے زلے پرس ڈول اغیز منی کڑی دی
حالات دی سندری ویون کی دی او کم سکاران دی بطول دا غی مسئلے سکار دی
دا پختو موسیقی دا ودی او پرمختگ لپارا چکی گی
امارت باقیدہ روان دے پائی کی دا موسیقی دا پارا بیل یو شاندار زیدے انشاءاللہ دا مسئلہ با اللہ حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
لری عقل او شعور لری
لري تفق الدليل فموشقك خل غرر لري تهم خل متي لري أقل أو شعور لري.